द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ساسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ساسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان مخالف ګوندونو د مالیو نه د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې.
اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لارس ویلی ندی. خو په بنو کې یې د هوایی ډګر او په لکی مروت کې یې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی دی.
تین سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا، تین سال میں نیا بنو بنا.
او نن د مطبوعاتو یا میډیا د ازادۍ ورځ منزل کېدو په وخت د میډیا سارونکې ادارې وایي خبری ازادي د تیرو 15 کالو په پرتلا نوره خراب شوه. پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
صورتحال ډېر خراب شوی دی. موږ ګورو چې ژورنالستان اوس وژل کېږي.
سټی کې تاسو واورېدل وزغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستوی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې. مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبرې کړې. مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي، خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستوی کېدو په معامله دوی نه دي راضي شوي.
اخو د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کاله وړاندې یې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پریښودي دي او د کډوالۍ پر ژوند کولو مجبور دي. وایي د وزیر اعظم نواز شریف نه یې دغه تمه څرګندېده چې د بنو په دوره کې به دوی ترینې هیر وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی وو او یو جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې نوموړی په خپله وینا په بنو کې یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایی ډګر نړیوال اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای ډاکټر شکیل افریدی د امریکا لپاره هیرو دی، ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه. خو د پاکستان د قانون خلاف ورزی له وجې دلته په پاکستان کې یو مجرم دی. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 30 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د قضیې لپاره یو ټریبیونل خپل کار کوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبه سرخار کوټه کې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې بم چاودنه شوې ده چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 پولیس وژوبل شوې دي. بلې خواته د خبریالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبریالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستاني مطبوعاتو کې بیان ازادي باندې هم ډیر بندیزونه لګیدلي دي.
او د ایران یو عدالت څلورو صحافیانو ته د 15 تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیولې شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو لپاره د لارې هوارولو تور پورې کړی شوي وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
نن یعنی د سه شنبې په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد شمالي سیمه کې په زرګونو شیعهګان خپل یو مقدس زیارت ته د یو مذهبي ورځې لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. د دې سربیره چې په یو اونۍ کې د جهادیست ډلې لخوا دوی بمې چاودنې ترسره شوي او د دغه تنانو ژوند د ګواښ سره مخ دی. د روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو هغه پلویان هم د دې ورځې لمانځلو لپاره وتلي کوم چې دوی ورځې وړاندې په زرغونه سیمه کې په امنیتي دروازې ماتې کړي دي او پارلمان ته ننوتي وو. د حکومت خو د امنیت ساتلو لپاره سخت ګامونه هم اخیستل شوي وو او سړکونه هم تړل شوي وو. خو د دې باوجود د سونی تندروانو توانېدلی دي چې حمله ترسره کړي.
شام کې د جورجاري لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټافن دی مستورا ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدل دي. د غواړي چې شام کې د دوه میاشتو د تشدد د مخنیوي لپاره شوي رازنامه واپس پر ځای وساتي او شام کې د شام او نور ملکونو کې د داعش سکس محل زل روان دي. په دې به سوشي بو کې زمون همکار رحمان بنیر خبرې کوي. ډیو ریډیو سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم، زه رحمان بنریم او دا پروگرام دی دایښ او ترهګری. ګران اردوونکو، نننی پروگرام کې موږ په خصوصیت سره باس کوو د شام چرته چې په الیپو کې جګړه روانه ده او امریکا او ملګری ملتونو غواړي چې په دغه هیواد کې د ډزبندې چې کومې پریکړې شوی په هغه عمل وکړي شي. په دې حق لا ملګری ملتونه روس او امریکا سره کردار ادا کوي. سیړنه به کوو، یو شمېر مهم رپورټونه لرو. ګران اردوونکو، دایښ په دنیا کې څومره خطرناک دهشتګرد تنظیم دی، په دې باندې هم یو رپورټ لرو. زمو سره ملګری کیږي پیر زبیر شاه صاحب، عارف انصار صاحب او د اشنا ریډیو سانګې هغه ابراهیم شینواری صاحب چې په افغانستان کې داعش شته دی کنه. د خبرونه کې دغه ټول خبرونه لرو را سره اوسې یو لاته کې درته وړاندې کوم.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ګران اردوونکو، لکه څنګه مونږ درته وویل، تر ټولو د مخه زو مونږه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری هغه سفر په لوتا کم چې هغه په جنیوا کې د ګل پروستر کړي وو، په کې د ملګرو ملتونو د چارواکو سره د باندینو چارو چکم د روس خارجه وزیر دی د هغه سره د خبرو کوشش کړي او یو شمیر د هغه سره چکم وړاندیزونه دي، یعنی سیورل پروپوزل هغه ویل چې په دغه سیمه کې چې هغه وایلنس یا تشدد چې دی هغه مخنیوي کړی شي، دغه د پر وړاندې کول غواړي. سدي دغه وړاندیزونه او څه په دغه سفر کې شي لومړی رپورټ ته پسې چې راشو بیرته بدلته وایي چې په الیپو کې په تیرې یوه هفته کې څومره تشدد شوی دی، څومره خلک وژل شوی دی او کله چې څېړنې شروع کړو نو بیا به تاسو ټلیفون هم پورته کوو. خو تر ټولو د مخه وکیل خان ته غوږ نیسو.
د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری وایي چې امریکا او د امریکې ملګري هیوادونه په ګڼو وړاندیزونو باندې بحث کوي چې په شام کې مخ په زیاتې تشدد مخه ونیسي. امریکایي سفارتکار داسې سوونه ویل چې دغه وړاندیزونه څه دي، خو د نوموړي مقصد د جنگبندۍ لپاره د نیمې معاهده پر ځای کول او د روس مرسته لرونکي د شام حکومتي ځواکونو بریدونه ودرول دي. په کومو حملو کې چې په تیرو یوولسو ورځو کې په الیپو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. خبري ایجنسو د امریکایي چارواکو له خولې د هغوی د نوم نه څرګندولو په خواست ویلي چې امریکا د سیف زونز یا محفوظ ځایونو په جوړولو باندې غور کوي چې ورسره به عام ولس او د منځربه مخالف غړو ته پناه ورکوي شي. هغه لیکيري غني چې د روس مرسته ترلاسه کول ډیر مهم دي. نو موړي د شام په لوی خار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې برخو کې د اسد حکومتي ځواکونو حمله او درول لپاره په ماسکو باندې د مرسته لپاره غږ کړی دی. جان کیری وایي چې ګڼ وړاندیزونه دي کوم چې د مهمو ډلو نه د لاسلیک کولو لپاره د محل بیرته لیږل شوی. دا خبري نو موړي تیر ورځ د خپل سعودي سیال عبدل الجبیر او د ملګرو ملتونو شام لپاره استازي ستپن دی مستور سره د ملاقاتونو رسټو کړی. نو موړي ویلي چې دوی هلمند دي، خو تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسیدلی چېرته چې په کار دي. هغه لیکيري زیاته کړې چې امریکا او د امریکې ملګري با په راتلونکي یو ورځ دوه کې په دې لړ کې ډیر کار کوي. د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر ویلي چې راتلونکي ورځو کې بعد الیپو د یو معاهده اعلان هم وکړي شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروب لخوا په دغه خبرو کې د برخې نه غستل لوجه په جنیوا کې د امریکایي سفارتکار هسي پیچیده شوی. هغه لیکيري ویلي چې کې دي شي د هغه لاروب سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړي او ټاکلې شوې ده چې د مستورا با نن د نه پر ورځ ماسکو سفر کوي. د امریکای لپاره دا خبر ډیره مهمه ده چې او خایي چې امریکا د شام 15 کلن شخړې حل روباسلونه نه د پشا شوي. خدای سي پښتني راپورته کیږي چې آیا د امریکای لخوا په وړه کچا ژمنو په نتیجه کې روس په دغه سیمه کې کامیابی ترلاسه کړي. دا په داسې حال چې د روس مرسته لرونکي د شام حکومتي ځواکونو په لوی کچا نیول شوی ځمکه بیرته په خپل ولکه کې اخلي. په لندن کې موجود د منځني ختیځ سیړنکا ډیوډ باتلر وایس اف امریکا ته ویلي چې مونږ د شخړې په داسې مرحله کې یو چرته چې جنگ روان دی او یقینا زیات فشار یا دباو د اسد په حکومت باندې دی. جان کیری خپل دغه سفر د دې خبرې واضح کېدل وروسته کړي چې په الیپو کې بشري امرستو حالات په تیزی سره خرابېدو اړخته روان دي او د اسد حکومت او منځروا او مخالفو ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. سیړنکاران وایي چې د عام ولس پر ضد مخ په زیاتې تشدد او ظلم زیاتو سره امریکا ته د خپل مشرۍ رول لوبولو لپاره موقع ملو شوی چې دغه شخړې حل راوباسي. پا په داسې حال چې شامی ځواکونو دوه نړیوالې ته تازه برید تیارانه کولې. روس ډېر په کامیابی سره د دې خبرې مظاهره کوله چې دغه عملیات یا هسې د ترهاګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات دي چې هدف یې النصرة فرنٹ دی، کومه ډله چې امریکا او روس یو ترهاګر ډله ګڼي. څېړنکارانو دا خبره په ګوته کړې چې امریکا د کستا یا د سبلې وجې نه د الیپو د عملیاتو پیل کېدل وړاندې څه مخالفت نه کړی. د امریکا پوځي چارواکو له خولې ویل کېږي چې النصرة فرنٹ په دغه قار کې یو ستر اثر لرونکی قوت وو او د ډزبندۍ د معاهدې برخه نه وو. دا نظر هغه مهال بدل شلو کله چې په الیپو کې په یو هوایی بمباری کې القدس هسپتال په هدف کړل شو چې پکې د دغه خار یوازنی د ماشومانو ډاکټر په شمول ګڼ ماشومان او طبي عملی غړي وژل شول. په دغه پیښه باندې د امریکا خارجه وزیر ډیر د خپګان او غصې اظهار کړو او څېړنکاران وایي چې دا د امریکا لپاره یو موقع و چې د شام د مسلې حل روباسلو لپاره خپلې هڅې نورې تیزې کړي.
گرن نورکو د ترکی پوسټ په یو بیان کې ویلي شام کې په عملیاتو کې تندرو وډلې داعش درې سلویخ جنگیالي یا وسلوال وجلې دي. د ترکی پوسټ ویلي دي دغه عملیات د اتوار پر ورځ ترسره کړي دي او په دې کې هغه یو شمېر ځواکونه هم استعمال کړي دي. چې په کې جنوبي ترکی د انکر لیک هوایي اډې نه پورته شوي ډرون او توپخانه هم کارول شوي دي. ترکی سرکاری میډیا ویلي دي په عملیاتو کې راکټي هم داخل شوي دي. د رپورټونو تر مخه ترکی په فضايي عملیاتو کې د داعش وسلوال وژل شوي دي او نه هیڅ په ډرون برید کې هم په هدف کړل شوي دي. ترکی لخوا دا عملیات په داسې وخت کې شوي دي چې د اتوار پر د شام د شمالي سرحدي سیمې نه د ترکی په کیلس ښار کې راکټ داخل شوی وو. یو بله پیښه کې د اتوار پر د شام سرحدي سیمې سره نږدې د ترکی په غازی انتپ علاقه کې د پولیس تانې نه بهر بمی چودنه شوې او دوه پولیس پکې وژل شوي دي. ګران اوردونکو، د ترکی دغه حال مدر لدرکو، خو اوس درته حال درکو د الیپو ښار. الیپو در اصل هغه ښار دی چېرته چې په تېرې یوه هفته کې ډېره زیاته مرګ ژوبله رامخته شوې ده او امریکا او ملګري ملتونه فکرمند کړي دي. دا حال به راکوي چې په الیپو کې څه وشو. هغه له محمد اکرام.
د شام په الیپو ښار باندې حکومتي جنگی جهازونو او گنچپ هلیکاپټرو د خالی پورس دیرش هوایی حمله کړی دي چې په کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی دي. په برتانیا کې د شام د بشری حقوقو د سرنې ادارې ویلی دي د اپریل د 28 نیټه راهسي د راکټو هوایی حملو او د توپونو په ګولباري کې لک تر لګه 250 عام خلک وجل شوی دي. په دې کې هغه 50 کسان هم شامل دي چې په هسپتال باندې په هوایی حمله کې وجل شوی وو. د شام په تشدد کې په داسې حال باندې زیاتواله راغلې دي چې د سور صلیب نړیواله ادارې خبرداري ورکړې ده چې په جګړه کې زیاتواله د شام تر ټولو غټ خار او تخوانی تجارتي مرکز الیپو کې د بشري حقوقو غټه تباهي رامنځته کولای شي. د امریکای او د روس په مرسته چې نن د ډزبندۍ کم تړون شوی په هغه کې الیپو خار شامل نو. دغه ډزبندۍ په دمشق خار او د شام په ختیځه برخه غوتا کې د سلیرش د ګنټو د پاره شوی. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلی د شام په لتاکیا سیمه کې هم دغه شان دزبندۍ پلان به د ټولو اړخونو د ژمنو لپاره یو امتحان وي. نوموړي ویلی دي چې دا به د روس لپاره هم او په شام کې د حکومت او اپوزیشن لپاره یو امتحان وي. د شام په الیپو ښار کې یاغیان د حکومت د کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباری کوي او هم دغه شان د شام حکومت هم د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو باندې هوایی حمله کوي. د اتیاو نه زیات نړیوالو او د شام غیر حکومتي ادارو په یو لاسلیک کلي خط کې د امریکې د صدر براک اوباما او د روس د صدر ولادیمیر پوتین نه غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د وینې تویدو د اودرولو لپاره د دوی اپیل ته ځواب ورکړي. د جنیوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد ال حسین ویلي دي شام کې 13 هفته شوه تشدد کار کوي چې په دغه هیواد کې ټول اړخونه د عامو خلکو د ژوند څه قسم خیال نه ساتي.
ګران اردوونکو، زه رحمان بنریم. اوس په دې خبرونه کې درته ووایم چې څو لحظو کې موږ تاسو ته د ریئل وار اگینست اسلامک سټیټ، یعنی د اسلامک سټیټ یا داعش په خلاف حقیقي جګړه په سر باندې د کرسچن ساينس مانیټر یو ایډیټوریل بورډ یو مضمون لیکلی دی. هغه وړاندې کوو زمونږ میلمه بوي د ډیبر ریډیو همکار هغلی مختار خلیل صاحب. خو چرته زیم یو دماغ لمبر تجرا شم نو مختار خلیل صاحب نه به هم دغه پوښتنې کوو.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پاکستانی مشر عز الرحمن بنرم دا پروگرام دے داعش او ترهګری دری پروگرام پدی برخه کې ګران اردن کو درته وایم چې موږ د بغداد د حال به هم درته وړاندې کوو خو سول ازو کې موږ سره ملګری کیږي د ډیو ریډیو په نیویارک کې سلنکار پیر زبیر شاه صاحب زموږ دویم ملمه به وي چې تجزیه کوي د ملګرو ملتونو او د امریکې د هغه کوششونو چې په شام کې د جنگ بندۍ لپاره روان دي هغه له عارف انصار صاحب او په اخر کې به درته وایي چې په افغانستان کې داعش تدې کنه او سمره افیوم په ننګرهار ولایت کې کرل شی چې دایښ والی دي زموږ سره بل شړین د پاره د آشنا سانګې محترم ابراهیم ناصر صاحب ملګری کې ګران اوردونکو خو ته ټولو د مخه په سټوډیو کې مختار خلیل صاحب ته بخیر علی ویم سلیم شه مختار صاحب
ډیره مننه بنیری صاحب او سلامونه خپل ګران اوریدونکو ته
وعلیکم السلام ډیره مهرباني زموږ نن چې کم تاسو نن ته پوس کوم هغه تر اعظم خو زه به اوردونکو دا هم ویم چې په بغداد کې 13 اونۍ یو ډیر زیات بد حال وو او د بغداد د حکومت په ضد راپازل مظاهره چانو د پارلمان ودانې نیولې او هغه په پوره امن توګه پریخي د د شی عالم مقتدا الصدر په مشرۍ کې د خالف ورځ مظاهره چان د پارلمان مخې ته راوځي شوی وو او د پارلمان سره انتهایی امنیتی زرغونی سیمې ته ورننوتی وو چرته چې حکومتي ودانۍ او بهرنۍ سفارتخانې موجود وي او دغه د ګڼ شمېر پارلماني غړي چې دي هغه غیر شوی وو ګرانو دونکو د پارلمان خبر د بغداد وشو نو مونږه اوس د مختار صاحب نه بدات پوسو کو چې مختار صاحب کریستین ساينس مانیټر د خپل ایډیټوریل بورډ دغه مضمون چې وای د اسلامیک سټیټ په ضد حقیقي جګړه ماخص سدي او تاسو به پکې زموږ د اردوونکو لپاره سم مهمه ټکی دي چې هغه مونږ ته وایي
ډیره مننه بنیری صاحب ډیره خستا موضوع خو خکړی دا او کریسچن ساينس مانیټر په دې موضوع باندې نن خپل یو ایډیټوریل نه داري لیکلی دا او دا خو بزوت د تفصیل و تاسو ته تیر کوم خو لکه څنګه چې تاسو خوګو او ریدونکو ته ویل چې د بغداد کې په پارلیمان باندې خلک ورختلی دي نو دا اغه ذکر هم په دې اداریا کې شته او دا اغه حقیقت خود لې شوی دی چې دا په کم وجبان او په کم بنیاد ورختلی دي خو بنیری صاحب د کریسچن ساينس مانیټر د اداري شروع صدا سیدا چې د دې سرخط خو لکه څنګه چې تاسو زموږ قدرمنو اوریدونکو ته ویلي چې د آی اس آی ایل یا دولت اسلامي خلاف اصلي جنگ دا اصلي جنگ څه دی او په کومو بنیادونو په کار دی کریسچن ساينس مانیټر د اداري په سر کې لیکلي دي چې د امریکای صدر اوباما اوسوس د خپل یو تقریر کې دولت اسلامي یا داعش د مغرب د ټولو نه د بدترین او د اهم دشمن په نوم یاد کړی دی او په قول د صدر اوباما دولت اسلامي له ماتي ورکولو د پاره امریکا او اتحادیانې د خپل فوزي وسیلونو علاوه د نورو ذریعو او وسیلینو هم کار اخلي دا نورې ذریعې وسیلې سړي کریسچن ساينس مانیټر خپل ادارې کې مړاندې لیکلي دي چې د داعش خلاف پر روان جنگ کې داعش نه په عراق کې د موسل غونې د اهم خار پنیو ډیر خوشحالي دل نه دی پکار یعنی په دې ځله جوړې دل نه دی پکار چاغینه بس د لوی خارونی ولې شونه دا غینه غټه کامیابی ده امریکای له پکار دی چې د دولت اسلامي په اصلي او مرکزی نظریه یا عقیده باندې گزارو کی دا غیر فوجي ذریعه دي چې شروع کې اداري ذکر کړی دي او هغه دا چې په خلکو دي د مذهبي عالمانو د یوې داسې ډلې حکمرانی قائمه وي دا د داعش نظریه ده چې د یو محدود ډلې حکمرانی دي په خلکو قائمه وي چې د هغوی زرکتیا او معامله فهمي د هر قسمه اعتراض نه بالا وي داعش وي چې دا به یو داسې ډلې چې په دې بسو کې اعتراض نشي کولای دا به بالکل شین بازان وي او په خلکو به حکومت کوي اداري لیکي چې د دولت اسلامي د دې نظریې بهترین جوابي علاج د دې مخالف نظریه پیش کول دي ځکه چې عقل او زیرکتیا د چامیرات نه لري دا د ادارې لیکل دي او دا یوازې د خود ساخته امامانو پورې محدوده کول څه صحیح خبره نه ده چې ګینه بس هم دي او خيار دي او هم دي د حکمرانۍ حق لري بهشکه چې د صفه سوتره انتخابونو په ذریعه بهترین حکمرانان میدان ته راکوزولې کېدې شي کریسچن ساينس مانیټر خپل ادارې کې ذاتي چې د نظریو د دې جنگ لوی محاذ نن سبا بغداد دی په دې لړ کې د عراق د منتخب حکومت کامیابی ډیره اهمیت لري که د عراق په فوز دولت اسلامي له ماتي ورکول مقصود وي نو په کار ده چې د عراق د فوز شاته په فراخه بنیاد جوړ یو جایز حکومت ولاړ وي اداري زیاتی چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د دې مقصد د حصول لپاره 13 ورځو کې حکومت له د خلکو د ملاتړ حاصلولو په غرض د بډو رشوتونو د نوغي وستو اقدامات کړي دي او په خپل کابینه کې غیر سرکاري غړي اخیستي دي د هیدر آبادی د اصلاحاتو د اقداماتو عوامي مرسته د خالی پورل د خلکو په پارلیمان د خطونه ورداهره شوه د خلک پارلیمان باندې ورختلی نو دغه اصلاحاتو پارلیمان کې دننه چې کوم پارلیماني غړي ناستو نو د هیدر آبادی وزیر اعظم د دغه اصلاحاتو مرسته نه کوله نو دا غوی په مرسته نه کولو باندې خلک دومره تو واخشتل چې غوی د پارلیماني غړو خلاف یا غوی له سزا ورکولو لپاره په پارلیمان وروختل
صحیح
ځکه چې پارلیماني غړو د حیدرآبادی د اصلاحاتو مرسته نه کوله او په دې خلک د پارلیماني غړو خلاف پتاو کې په پارلیمان وروختل. بنیری صاحب کرسچن ساينس مانیټر نور لیکي چې د وزیر اعظم آبادی اصلاحات ضروری دي ځکه چې موجوده سیاسي نظام امریکای په کال 2003 کې په عراق د حملې وروسته قائم کړی دی او دا د ناکامۍ په لور روان دی. په دې نظام کې د اقتدار ټوله تکیه لوی مفاد پرستو ډلو باندې ده او دا د شیعاګانو، سنیانو، د کردانو ډلې دي. که دا ډلې او د دې مشران خوشحاله نو بغداد کې حکومت قائمي، ګینه نو منتخب او جمهوري حکومت سمانه نه لري. هلته د دې ټولو ډلو مشران د اقتدار د نشي عملیان شوي دي. دا کرسچن ساينس مانیټر اداریه کې لیکي دا اوس عملیان دي چې اقتدار ورسره بډې رشوتونه عام دي او د بجلی غوندې د بنیادی ضرورت خدمات خلکو ته حاصل نه دي. کرسچن ساينس مانیټر خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې عراق او ایران دواړو کې د سیاسي نظام او حکمرانۍ لپاره دا سوچ موجود دی چې په خلکو د ښې حکمرانۍ لپاره یو څو پوی کسان کافي دي، داسې کسان چې خلکو ته جواب دی نه وي. خو په داسې حالاتو کې یا نن سبانو حالاتو کې د دولت اسلامي خلاف جنگ په نظریاتي محاذ هم او مغه شان پکار دی لکه څنګه چې فوزی لحاظ سره په آسمانونو کې او په زمینی محاذونو روان دی.
ډیر زیاته مننه محترم مختار خلیل صاحب.
ډیره مننه جی، شکریا.
ډیره مننه ګران ورګو دا پروګرام دی دای شوتر حغری ز رحمان پونیرم. اوس موږ سره ملګری کیږي د نیویارک نه سیلنکار هغلی پیر زبر شاه صاحب. سلیم شه پیر زبر شاه صاحب. ډیر مهرباني پیر زبر شاه صاحب، د شام کې ډزبندۍ چې کوم اپریل په میاشت کې شوې وه هغه کې په 13 هفته کې چې کوم علي بخار دی دا د تشدد د ټولو نه غټ مرکزو په شام کې، څه فکر کوئ ډزبندۍ کې وخت پوره شو کنه؟ دا تشدد ولې سیوا شو په علي پو کې؟ ډېر خلک یې وجلی دی هلته.
جی دیکھے، چکم اصلی وجہ ما تخکاری آغا چکم دا ڈزبندے والا چکم شکون ہو پاگے کے یو خبر دا وا چکم دو جہادی گروپن چکم دی داعش او النصرہ فرنٹ دا پک نو شامل دی باندے چکم دا ایگریمنٹ شوے او دا نہ لاگو کے دو نو آغا وجنا او چکم علی پو دے دلتا دا دوڑ گروپن موجود دی نو روس او صدر بشار الاسد چې کوم دی اغوی د شینه فائدہ اخلي او اغوی د علاقې باندې بمونه شروع کړی دا تیر هفته کې ډیر زیات کړی دی او په دې کې څنګه مونږ رپورټس اورو یو هسپتال هم نشانه کړی و کې ډیر زیات ماشومان خزي او عام خلک وژلی و نو اغوی دا حمله په دې کې اغوی وای چې شو کې داعش او نصره فرنٹ په دې علاقې کې موجود دي نو دوی اني ټایم دوی ټارګټ کولای شي او دې سره سره هغه علاقې کې داسې ګروپونه هم دي چې کوم د صدر بشار الاسد خلاف دي او هغوی النصره او داعش سره نه دي نو امریکا او نور هیوادونه دي هغوی دا تور په لګي په بشار الاسد حکومت باندې چې دوی هغه ګروپونه هم ټارګټ کوي لګیا دي نو دا چې څنګه په فروری کې دا دزبندي شوی و دا اګریمنټ شوی او په هغه کې خلکو دا کیسه کوله چې دینه به خبر ورانیږي په دې چې دې کې دا ګروپونه نه دي شامل او که دا ګروپونه نه شامل نو دزبندي چې کومه دا هغه به داسې موثر نه وي او څنګه موږ ګولې دلته تاسو وښو
بالکل داسې وشو. بیر زبر شاه صاحب، یو تپوس زمونږ نه زیات اوریدونکو چې کوي هغه دا دی چې په شام کې خو اوس روس هم دی، په شام کې خو اوس ترکیه هم بمباری کوي، په شام کې خو امریکا هم د دغه خلکو چې کم وسلوال دي د هغو خلاف ولاړه ده، دغه شان نور هیوادونه هم دي. نو در اصل کم داسې طاقتونه دي چې د بشار الاسد د ځواکونو، د روس د ځواکونو، د امریکا د ځواکونو، د ټولو په بیل بیل انداز کې د هغو خلاف د جګړې باوجود هم هغو ته هغه سره دومره توان دی چې هغه د دې تمام طاقتونو سره جګړه وکړي او ځان خپل وجود چیرې قائم وساتي. څه داسې ملکونه دي چېرته چې هغه د دې نان سټیکټ ایکټرز مرسته کوي لګیا دي، څه تنظیمونه دي کنه؟ څه بل وجه ده پیر صاحب؟
تاسو وایو چې بشار الاسد مدد کوي؟
نه، هغه هغه تنظیم هغه ګوندونه تاسو چې کمنټ کړل چې هغه په شام کې موجود دی، هغه جګړه کوي لګیا دي، څوک د بشار الاسد خلاف جګړه کوي، څوک د ملګرو د نړیواله تنظیمونو خلاف جګړه کوي، آی ایس او داسې نور تنظیمونه، هغه ته کومک د کم نه ملاويږي؟
نو دې کې دا څه دي چې کومک خو دی خو چې کوم انډرګراوند دی، دا اصل نه زیات ګروپونه دي، اپوزیشن ګروپونه دي، دې کې داعش او نصرا فرنٹ دین علاوه نور هم ترهګر تنظیمونه دي چې کوم یو ان ترهګر او امریکا ترهګر تنظیمونه ډیکلیئر کړي دي. نو دې کې یو خو به موږ دې ته ګورو چې دا کوم جنگ دی، دا ټول دې کې ډېر زیات پیچیده صورتحال دی. دیکھے روس او اسد یو زیدی دوی داعش هم ټارګټ کوي، نصره فرنٹ هم ټارګټ کوي، او داسې ګروپونه هم ټارګټ کوي چې کوم د امریکا کوم ته امریکا سپورټ ورکوي لګیا دی، هغه ته مالی او عسکري سپورټ ملاویږي. دین علاوه کوردش فورسونه دي، اغوی امریکای سره دي، خو البته هغه ترکی چې کوم ده اغوی په داعش او غیر علاوه په اغوی هم حمله کوي. نو خپلو کې دا ځنه ګروپونه چې کوم ده تر هغه ترونه دوی دا نت ورک ته او دوی خپلو کې یو بل سره امداد کوي. دین خامخا داسې لکه داعش ته مونږ ته پته ده چې داعش ته د ډېر ملکونو نه سپیشلی د سنی عرب ملکونو، سعودي شو، قطر شو، بحرین، دین ورته خلکو امداد کوي لګیا دي، دې ځنه ورته پیسې راځي، دین هغه راځي. او دین علاوه د نن په دې ملکونو کې اوس دوی دا څلور کاله وشو چې دوی په دې علاقې قبضه دي، او دلته یو ځانته مقامی نتورک جوړ کړی دی د سپورټ لپاره چې کوم هغه ته سپورټ ورکوي لږ دی.
ها جی بیرزو برشاه صاحب، موږ غواړو چې اردوونکو ته هم لږه مقور کو، ګران اردوونکو تاسو ته مقدر کوم، خو د 16 زو کې موږ دې ته ځې هم کو چې امریکا، ملګری ملتونه او روس څه کردار ادا کوي په شام کې ډزبندۍ لپاره، او په شام کې د ترهګرو د نغي وښکو لپاره، او د شام آئنده څه دی بشار الاسد څه کوونکی دی. په 16 کې موږ سره د پالیټیکس څېړنیز ادارې څېړنکار اډی پنسار صاحب ملګری کیږي. خو اردوونکو ته مقور کوم سره ملګری شوی دی دا وخت فرنات وزیر صاحب. سلام شه فرنات وزیر صاحب. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. ستاسو پوسټ بکوي فرنات وزیر صاحب. ها ټلیفون لیکه خدای شو مونږ سره ملک نائب صاحب ملګری شو دی اف ار کوارډنا. ملک صاحب سلام شي.
السلام علیکم، خیر دی بونیری صاحب، تا ته ملمنو ټول ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا څه پښتنه مې کوله کنه چې مو خو ما غده غده ده هغه سپرلیګونې و ټپا کړې و چې ما ته خندار پورې راشي کنه چې دا ندیده سړی په بریتو لاس وایي. موږ خو ایریان پریان په دې و کنه چې و طرف ته د بشر الاسد خلاف جنګ هغه کوي، امریکا چې هغه والا کوم امریکایان دي هغو ته مدد ورکوي، بل طرف ته روس ته هغه په مخالفینو بمباری کوي. دا د اخر د دو دواړو مقصد سره په دې جنګ کې دا مې و پښتنه و. دوه پښتنه مې دا کوله چې د روس و د امریکا ټکراو باندې د روس نه د شام د جنگ نه جوړیږي او جوړ بوشي کنه بوشي جوړ کنه.
مهرباني. ها ها آو.
بل امریکا خو چې کله یوکرین ته غانه نه وته کنه غا کریمیا ته روس، نو امریکا ډیر د بابونه واچول خو روس خلاف هغه هیڅ کاروي و نه کړه. او دا واجه څه ده چې کو دي کنه دا ته ډاریږي یې د مخنیوي نشي کړی. را مهرباني باندې
خا ډیر مهرباني جی. ګران اردن کوم سره بل اردن کې د ملیشیا نه شاه اعظم صاحب، او شاه اعظم صاحب سری مشه یو خاص چې تاسو او د نړۍ په طرف. وعلیکم السلام شاه اعظم صاحب، ټلیفون لیکم کته شوی د موږ سره بل اردن کې د متین شلمانی. شلمانی صاحب سری مشه
محترم اور تاسو نه د ملمنه یو نظر پیش کوم، یو تی تاسو کوم.
ها جی
یو نظر دی دا تاسو کوم چې د کله موږ د یورپ تاریخ وګورو، کله مسلمانان باندې عملی کړی، نو پښتانې څلور تقسیم کړی دي، کورد دي څلور تقسیم کړی وو، عربي دویش تقسیم کړی وو، او ټول دنیا نه هغه ترکی خلافت عثمانیه تقسیم کړی وو. او دوی سره خو نظریه نشته دا دیموکراسي ده، او دیموکراسي امریکا او یورپ په خپل باندې مسلمانانو دنیا ته چې تاسو ګورئ مسلم دنیا ته امریکای مخالفت کړی دی، په یو ځکم د دیموکراسي د جمهوریت څنګه نه ده کړی، وفاداری نه ده کړی، نه حمایت کړی، ټول ډیکټیټر شاهان شیخان د دې حمایت کړی دی. او لن مثال د مصر اخوان المسلمین خلاف کو د تا وا چې حمایت وکړو. یم ته بوس میدارې دا د وسره یو نظریه ده د داعش او القاعده او د تروریسټ او امریکای سره خو نظریه نشته. نو دا خو نه شي، نظریه خو نه ختميږي، او لکه دا خو ارسه به خاطر بمباری به وکړي خو نظریه څوک نشي ختمولې.
ډیره مهرباني محترم شلمانی صاحب. اول خو تاسو چې کوم دریز دی چې امریکا په دنیا کې د ډیموکراسي خلاف او د بادشاهت ملګرتیا کوي، د سره د امریکا کوم چارواکي اتفاق نه کوي. امریکا په خپل اکثر بیانونو کې د امریکا چارواکي داسې وایي دی په دنیا کې د امن د پروسې لپاره او د ډیموکراسي د جمهوریت د مضبوطولو لپاره تل خپل باندینو چارو پالیسي چې دا هغه مخکې بیایي. د امریکا د باندینو چارو پالیسي کې یو تګلارې کې دالی کلی دي چې امریکا په دنیا کې امن خورول، دهشتگردی ودرول، او د ډیموکراسي او جمهوریت غزول یا غیته ود ورکول د دې کار ته تازه مثال د برما کې ورکی چې برما کې ډیموکراسي د لپاره کم کار کړي او دویم تازه مثال پاکستان کې ورکی چې ته ډیموکراسي یا جمهوریت ته نو د ورسره ملګرتیا کوله. تاسو د خپل نظر ډیر مهرباني او زبا د دایښ او د نظریاتو خبرو کوم نو دایښ او نظریات چې دي دا سی په دنیا کې بلها نظریات راغلي دي چې ختم شوی دي. تاسو په تاریخ باندې لکه جوړ نظر وکي بلکې د یورپ د نرستو و تازه تاریخ چې دی په دې باندې پھر سه موږ پروګرام د دې کې ختمو پتلولو کې تاسو ته زیات سره چې د ډزبندۍ دوباره پراخ کولو کې به ملګری ملتونو او امریکا کامیاب شي.
کامیابی وشی پدے کم سیاسی اختلافات دے چکم اول نہ شروع شوی او دے روس او امریکہ منس کی اغم ہو سپورے او تدے او یو برسلاست پر خلاف لگیا دی امریکنیان او روس اغم مستقی لگیا دی دن لاؤ چا سنگم اول سٹارٹ کی ہوئے چی پدے اگریمنٹ کے دا النصرہ او داعش پکی ندی شامل کله پورې دوی نه شامل او دوی شامل دې نشي ولې چې ترګر تنظیمونه دي نو روس او برشلاسد په دوی باندې حمله کوي او چې دوی حمله کوي نو په دې جواب کې به هغه هم کاروایانه کوي او هغه سره چې کوم نور تړلي ګروپونه دي هغه به هم دا کاروایانه جاري ساتي. نو زیات دا به وشي چې لږ دا ټیم کې چې څومره داسې درزبندي وشي دې کې چې کوم عام خلک دي هغه ته خوراک او هغه ته دوايي داسې زونه خورسي دي شي په ست ټیم پورې خو ما ته داسې نه ښکاري چې دا به یو مستقل حل به دې مسلې راوځي.
سمه ده ډیر زیات مننه محترم پیر زبیر شاه صاحب تاسو پروګرام کې زموږ سره د سړین لپاره موجود وای.
ډیر مننه
ډیر مهرباني. ګران اردوونکو سو لوزو کې موږ هم د دې تجزیه کوو چې آیا ملګری ملتونو د امریکا باندینو چارو وزارت مشر جان کیری او دغه شان نور نړیواله چارواکي چې دی هغه به روس او نور طاقتونو په دې سلا کې چې په شام کې چې کوم د امن پروسه ده هغه مخبوران دی لاړه شو ډزبندي شي ده هغه څنګه سره شکل کې عمل کړی شي. د سلند لپاره موږ سره ملګری وي د پالیټیکټ سلنیز ادارې مشر ځانکار هغه عارف انصار صاحب یو د ماخلم را سره صبر تجراجم نو عارف انصار صاحب نو پوښتنه کوو.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202050303
ویلیا ټلیفون 0800005990
گرن اردن کو دا پروگرام دے دای شو ترهغری گز رحمان بندنے مودلے پروگرام پروڈیوسر دا نائلہ محمد منگ پرے پروگرام کی پمخ کی سر کی چ باس کم کو اغداو چ د امریکا خارجہ شور وزیر د جنیوا سفر کڑے دے د ہغیر سو مدتو خودل چ پ علی پو کے پ یو اپ تک تیر کس شی بی دی او بیا د کرسچن سائنس مانیٹر ہغا ایڈیٹوریل مدت وڑان کو پکم کے چاغو د بغداد د صورتحال ذکر کڑے محتر خلیل سبرات سر چلن کولا او پ بغداد کے سو د دین رستو مده توڑان نکړل چې په شام کې یا په الیپو کې دراصل جګړ سو کوي کم کم تنظیمونه پکې شامل دي. دا خو سره ملګری شوی دی او د سلنکار هغلی عارف انصار صاحب د پولیټیکټ سلنیز ادارې مشر سلنکار دی. سلی مشای عارف انصار صاحب
السلام علیکم. بنای صاحب
وعلیکم السلام. تازه چې کوم د امریکای باندینو چارو وزیر د جانکیری د هغه جنیوا ته سفر او بیا د روس د خارج چارو وزیر سرګی لاروب سره خبرې اترې کول هدین روس ته تاسو بیا وکتل چې وس د ملګرو ملتونو هم چې کوم انوای دی هغه په ماسکو کې دی څه داسې تاثر خو نه دی تاسو اغستې تاسو ادارې چې روس چې دی دراصل هغه د امریکا او د ملګرو ملتونو په دې کوشش کې شاملېدل نه غواړي یا پکې د څه خاص مقصد په وجه باندې وخت تیرول غواړي داسې تاثر خو نشته دی
نن دی کې بنیسې اصل کې خبره اکه دی چې دی کې انټرست چې دی هغه کانفلیکټ کې دی کوشش هوټل طرف نه دی چې امنوشي خو هغه کې چې تاسو ته پته دی چې روس چې وای هغه وای چې موږ خود تحقیقکارو خلاف کاروای کوو او هغه وای چې موږ داعش او القاعده سره چې کم تړلی ګروپ دی جبهه النصره او هغه خلاف موږ کاروای کوو خو چې بیا پتہ اولت دینو آغا میڈیا کے چسنگا رپورٹونو دی آغا کے دغا سے لگی چاہ خو چاہ آغا گروپونا ٹارگیٹ کئی چی کم مغرب سپورٹ کئی او یا چی جی سی سی عرب ممالک چی کم حمایت کئی آغای موڈریٹ اپوزیشن هم ورته وایي، فری سیرین آرمی هم ورته وایي، بیل بیل نمونه دي، خو هغه ټارګټ کوي لیا. نو دې کې بیا کیسه ګډوډ شي چې اولی هغه هغه ټارګټ کوي او وایي خو هغه بل شان. خو بیا دې کې تاسو قتل چې کنفیوژن هم دی چې دا سره دې مخکې چې دا هسپتال باندې هم حمله وشو او هغه چې پته ونه لګېدو چې چا وکړه. او دیکھی دورا خلق انوالو دورا گروپونا انوالو دورا انٹرسٹ دی چی اگا کی کانفلکٹ جوڑ شی نو بظاہر خو اگای طول غواری چی امنو شی تاسو پتہ دی جیسے سعودی خارجی وزیر چی دی جوبیل اگا ہم آلتا تلے دی اگا وائی چی اسد چی مشر دی شام اگا مطلب وار کرائنز کئی لگیا دی نو تاثر چی روس سکائی او بیا چې امریکا ترمنځ کې یا مغرب ترمنځ کې چې اصل کې ډیفرنس خو اکا دی چې د د شام مشر چې دی اسد صاحب دغه مستقبل څه دی هغه به کله ځي ځي به نه ځي او دغه مستقبل څه دی او دغه ډیفرنسز باندې بیا کوشش دا هم دی چې امن وشي.
ښه زما سر ځینې پوښتنې دي اوریدونکي هم راغلي وو هغه پوښتنې چې دي هغه ما لیکلي دي زه تاسو نه کول غواړم. ملک صاحب پوښتنه کړې وه، ملک نایب صاحب، متین شلمانی صاحب کړې وه، ځینې نورې پوښتنې هم دي. دغه پښتنو نو مخکې زه یو پښتنه خپل هم لرم. هغه دا چې د امریکا چې کوم د باندېنو چارو تګلاره ده، یعنی فورن پالیسی ده په میډل ایسټ کې، خصوصا په منځنی ختیځ کې، هغه تاسو د ادارې چې کوم څېړنه ده هغه څه ده کامیابۍ په لور روانه ده کنه؟ ای کې تاسو داسې اداره څېړنه کوي چې ځینې ځینو کې څه کمیان شته دی، څه غلطیان شته دی، څه ایررز شته دی؟
جی دا امریکای فارن پالیسی چې دی هغه چې دغه کم انفسس دی هغه پرونو صدر اوباما سی این این ته یو سپیشل انټرویو ورکړو چې دا هغه کې هغه اوم واضح کړه. خو دا هغه دی چې هغه عراق او افغانستان نه پس چې کم واضح شوی دی چې هغه دا ایلایز به سپورټ کوي چې ملګری دی هغه کیپبلټی به زیاته وای. خو هغه دا غواړي چې کم دا ایلایز دی دا هغه چې دی هغه خپل دا جنگ وکړي او هغه مخکې شي او د دې خلاف جنگ وکړي چې تخریب کاری خلاف چې څنګه موږ عراق کې ګورو بل ځای افغانستان کې هم دغه څه دی. خو دې کې بیا چې کم دې کې هغه دا نه غواړي چې دغه چې څنګه مخکې وو چې ډېر فوجونه لیګل یو اوس یې کې کامیابی کیږي یا نه کیږي. خو بل خبره ده، خو دا کلیئر ده چې امریکا نه غواړي چې خپل ځواکونه ازمکه باندې ډېر په تعداد کې ولیږي. ولې چې دا سبق په مخکېنی هغه عراق او افغانستان کې څه شو او دې کې دا هم ده چې هغه وایي چې ایل آی سی دی چې هغه مخکې شي شام کې لږ بل شان دی ولې چې هغه کې روس مخکې شو او دغه وجه باندې چې دی امریکای باندې ډېر پریشر دی چې کوم حمایتیان دی هلته سعودي عرب دی او جی سی سی والا دی چې ولې هغه امریکا نه غواړي چې هغه روس په شان ته سرکار رول پلی کړي چې څنګه هغه په شام په مدد کې څنګه کوس شو. هغه امریکا هم دغه سي غواړي، خو امریکا دغه سي رول پلی نه کول غواړي او هغه ډېر په احتیاط
تاسو جواب نه همان دا اندازه ولګوله. لکه داسې معلومیږي اوس موجوده تګلاره چې دا یا فارن پالیسی دا هم داسې لکه د کولن پاول په دور کې چې کولن پاول هغه ډاکټران مشهور دی کنه، چې هغه ویل چې ترکیه په کویت کې د عراق خلاف جګړه ختم کړي، سرته ورسوي، اهداف ترلاسه کړي او بیرته راشي. یعنی ځواکونه په ځمکه باندې ساتل چې دا به ټیک نه وي. هم داسې ما په خیال تاثر دی تاسو د خبرې
او دغه څه دی او دا چې هغه ته امریکا پوری دا لانګ وار دی ډیر ټایم بل لګی دی کې او هغه کې هغه څنګه شان رول پلی کول شي او دا هم دی چې هغه په خيته کې یو چینج روان دی او امریکا هغه چینج کې څنګه رول پلی کوي او بیا چې د امریکا سره خپل رول غواړي په دنیا کې او په میډل ایسټ کې دې باره کې هم ډېر خبرې کیږي لګیا دي. او بیا چې د هغه ملګری دي هغه څه غواړي امریکا نه کې دې شي او کني شي کې تاسو په پته چې ایران سره هم د جوهري پروګرام کې معاهده شوی دی. نو هغه کې امریکا خپل رول چې دی هغه ایوالو کوي لګیا دي. خو هغه چې خلک څنګه غواړي یا چې ملګری ملکونه دي هغه څنګه غواړي هغه ایکسپیکټیشن باندې امریکا باندې نه پوره نه پریوزي با او هغه لیمیټډ رول اوس پلی کوي لګیا.
زمونږ اردن کې چې راغلی او عارف انصار صاحب دغه پښتنې داسې وي لکه ملک نایب صاحب پښتنه کړې و چې هغه سره هغه یو ټپه کړې و ول هغه دا و چې ما ته خندا ورپسې راشي چې نادیده سړی په بریتو لاس وهینه. او به داسې ویل چې امریکا چې دا دغه د غیرت یا دغه د بهادرۍ کم دغه چې دی هغه پاګه تپوس چیلنج هغه چیلنج کول چې امریکا د روس نه یریږي، ځکه چې په کرایمیا کې روس راغی دی ورته دړه کې ورکړي، خو روسي پشان ک او اوس داسې تاثیر دی چې په شام کې هم روس د دې خبر نه مني. نو آیا د امریکا او روس ترمنځ ټکراو هم امکان شته دی؟
امکان خطره خو ای خو هغه د خطرې د وجه چې دی هغه نه غواړي امریکا نه غواړي او روس زما خیال نه غواړي. خو هغه روس چې دی خپل مقصد لپاره هغه څه کاروایی کوي. خدا دې چې امریکا هم وایي چې کوم عالمی طاقتونه دي هغه وایي چې زمونږ چین سره زیات دی او زمونږ یاره یا کوشش دا دی چې چین چې دی ایمرجنګ پاور دی چې مونږ هغه له ځان تیار کړو. مډل ایسټ کې څه چکیږي چې تخریبکارۍ خلاف جنگ دی دا دویم هدف دی او هغه امریکا دا نه غواړي چې ټول ریسورسز دی کې ولګي. نو روس چې دی او چین دی دا عالمی طاقتونه دي. نو دې کې دا خبره نه ده چې یاره دا یا بوزدل دی یا دغه هغه کې وجه دغه دی چې هغه سره کم هتیارې دي هغه امریکا چیلنج کولی شي روس چین چې کم سکه ساده عالمی طاقتونه دي. او دغه وجه باندې چې امریکا هم چې دی هغه کیرفل رول واړي او دا نه واړي چې نیک په نیک چا سره جنگ شروع کی عالمی طاقت سره. او بیا تاسو پته دي چې روس چین دای ټول یو ان کې سکیورټی کونسل کې هم دي. نو هغه خبره چې عراق سیریا هغه بل شان هیوادونه دي روس چین او عالمی طاقتونه چې کم بل دي هغه رول بل شان دي.
خجی یو بل تپوس جی تاسو نو زکول غواړه مسنګ تاسو مثال عمر کو زب اردون کو دا هم مې مچ مثال دار په چین چې دی هغه په سمندر کې دولس مله انټرنیشنل چکم واټر وی یا د نړۍ د پولوی د وبو هغه دولس مله نه دی هو هوا د سرحد نه شروع کیږي او په دولس مله کې بیا ختم شي. خو چین چې دی هغه د خپل دولس مله نه رستو دولس مله نور مخ کې تلې د جزيري جوړې کړې دي. هغه جزيري داسې دي چې لکه مثال په توګه یو جزيره په پیښور کې د بل په مردان کې د پلس پس وات کې دا. نو امریکا دا سکه چې د امریکا چې کوم حالت کې سمندري بیړۍ دا هغه د جزیرو په منځ کې ګرځي را ګرځي او دا نه مني چې دا نړیواله اوبه دي دا د چین اوبه دي. هغه دا نړیواله اوبه دي چین ورسره انکار کوي او چین هغه ورځي د امریکا یو بیړۍ پرې خیم نه ده خپل چې کوم پورت ته هغه ته دا خبرې روانې دي. په دې باندې جګړې کول څنګه عارف صاحب وویل دا امکان نه لري چې په دې خبرو نړیواله جګړه شروع کړي شي. خو عرب صاحب زمونږ یو بل اردن کې راغلی وو متین شلمانی صاحب هغه پښتنه هغه اول خو تور لګو چې امریکا او یورپ چې دی دا په دنیا کې د اسلامي ملکونو کې نظریات نه پرېږدي یا د امن لپاره چې کوم خلک لیډرز دي هغه هغه خلاف کار کوي. آیا تاسو دې سره اتفاق کوئ چې واقعي یورپ چې دی یا مغرب چې دی هغه اسلامي نړۍ کې کوم داسې اتحاد امن او لوی لیډرشپ چې دی یا د صلاحیت خاوندان چې دي د هغو خلاف سازشونه کوي؟
دا دوړشان ویل کې دي شي چې مطلب هغه زب هم چې دغه خپل کمزوري دا چې هغه نشي جوړول خپل انټرست مطلب چې اسلامي هوادونه دي. اوس موږ وکتل چې سعودي عرب کوشش کوي لګیا دي چې یو ائتلاف دغه سره جوړ کی الائنس جوړ کی او هغه کې هغه صحت پورې کامیاب دی او صحت پورې نه دی. یورپ چې دی دغه خپل دی ای یو دی نیټو دی اکنامک اقتصادي تور باندې هم دی سکیورټي دغه الائنس دی اتحاد دی دغه سره دی. نو دې کې زمام چې هغه بلیم دا کول چې هغه مونږ ته نه پریدي پورا واضح جواب نه دی ایکسپلینیشن نه دی هغه بنا خپل کمزوري چې دی هغه بل باندې بلیم کوي. هغه خوده چې ټول هیوادونه خپل انټرست دي او هغه انټرست مفادات په حساب باندې هغه په پالیسی بچلای نو هغه خو بنده بل چاته نشي ویل چې هغه مونږ نه پریدي نو مونږ دې وجه باندې نشي کوله. نو مدد دا خو کمزوري خی خپل
اسی دا سودیر ختزیو کړ. خو بیا هم تنظیمونه خوشته دي کنه اسلامي د هیوادونو تنظیمونه چې دي سعودي په مشرۍ کې دا څو تنظیمونه شته دي کنه
نو دغه کوم کنه چې هغه ایست نشي کولې یا ریزالو خپل ایشوز نشي کولې نو بیا خامخا لار ملاوي کی بهر والو ته چې هغه خپل مفادات په حساب باندې رول پلی کی. او دغه وجه باندې اوسم چې سعودي امریکا تر میان کې چې کم ټنشن روان دي هغه کوم دغه دا چې جی سی سی عرب ممالک کې دي هغه امریکا ته وایي چې تاسو مونږ ته ګارانټي ورکوي چې چرته مونږ ته ضرورت پېښ شي نو تاسو به مونږ لا جنگ لپاره راځي. امریکا طرف نه دغه چې مونږ به تاسو ګارانټي وو خونه ورکو خو اسلام ورکو کیپبلټی ٹریننگ ہر سنگا میں مرستہ کہوں کو بیا اوم ذمہ واری خوش تاسو خپل دی خپل ځان پروٹیکټ کی او دا تخریب کاری دے تا او دا دی خلاف تاسو جنگ مخکلا بوزای او کاؤنٹر کای ایکسٹریمزم نو هغه وای چې ټول نه زیات ذمہ واری تاسو دی مونږ به تاسو سره مرسته کو. خو د کوم چې د غی خپل کمزوري چې د کې ایران هم کلا وای دا خبره چې د دې حل هم خطه کې خپل دا چې خطه کې چې ودونه دی هغه یو بل سره یو ځای شي نو هغه وای چې د بهر والا یو ملک په کې رول نشته.
سمدا او تاسو پتلو د تاسو اجازه در کوم خو تاسو په وړاندې بده وې مچ امریکا 15 پیړۍ کې یا یورپ 13 پیړۍ کې کدا غو طاقتونه ډیر طاقت ورشي وي دی او دنیا باندې قبضه کړی دی یا په دنیا کې هغه خلاص غوځولې دی. خو د اسلامي نړۍ خپل جنگ چې دی خو د سوار لسو کالو راسره روان دی، د شی او د سنی تر منځ او ډېر پخواره سره روان دی. ستاسو دا تپوس او واقعي اسلامي نړۍ خپل د خپلې جګړې ختمولو کله کوشش کړی دی او دا صلاحیت خپل پیدا کړی دی، دا یو غټ تپوس دی. ډېره مننه محترم عارف انصار چې زموږ په پروګرام کې مېلمانه شوې تاسو. ډېره مهرباني. ډېره مننه. ګران اردوونکو زه رحمان بولم، دا پروګرام دی دایش او ترهګری. څنګه تاسو سره ما لوس کړو چې زموږ سره په دې پروګرام کې د آشنا سانګې مشر سلنکار ابراهیم ناصر سره ملګری کیږي او موږ به تاسو نه کوو چې آیا په افغانستان کې هم دایش ته ده کنه یا دغه خبرونه ټول دومره حقیقت نه لري زموږ چې په مطبوعاتو کې ورکول کیږي. یو لحظه کې هغه سیړنې ته ورزو را سره اوسه یو دماغ لوول چې بیرته راشنو موږ سره ملګری وي محترم ابراهیم ناصر سره.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
ګران اردوونکو سړي مشه درې پروګرام پروډوسر دا نایلا محمد ادینه مخکې چې منګه هغه رپورت په لوت لاړ شو چې ایس یا دایش دې هغه په ننګرهار کې د افیمو کروندګر چې دي د هغه خلاف غږ کړی دی. زه به خپل سټوډیو کې محترم ابراهیم ناصر صاحب ته سړي مشه یم. سړي مشه ابراهیم صاحب
خیر اوسه. مننه.
ډیر مننه چې موږ ته مخ راکو. زما دغه پښتنه چې په افغانستان کې دایش تا کنه حکم زینو کې د سمره طاقت دی، حکومت څه کوي یا امریکا دغه خلاف څه کوي؟ دغه پښتنې در نه کومه ټولې خو یو رپورت لرو چې مختصر رپورت دی او بای کې موږ ته شهزاده حال را کوي چې سرنګه دایش وسلوال چې دیوس د افیمو د کروندګرو خلاف الته عملیات کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو او هیروینو د مخه نیولو لپاره امریکا او اتحادی ملګرو د ډیر وخت راسه دغلته بیلابیل عملیات کړي دي، خو اوس په دغه هیواد کې د کوکنارو یو نوی دشمن هم را پیدا شوی او دغه دشمن دایش تون روا ګوند دی. د دایش وسلوالو کنټرول لاندې سیمو کې ځای کروندګرو یا زمیدارو وایس اف امریکا افغان سرویس ته ویلي د دایش وسلوالو په ختیځ افغانستان کې د کوکنارو فصل ختمول شروع کړی دی. د رپورټونو تر مخه د دایش وسلوالو د ننګرهار ولایت په اچین او دیبالا ولسوالیو کې د کوکنارو ولاړ فصل اړولې او کروندګرو ته خبرداري ورکړې چې څه بل څه فصل وکړي. یو ځایي کروندګر چې نوم یې نواب خودلې وایي چې دایش وسلوالو ورته ویلي چې دغه فصل غیر قانوني دی. د هغه خپل د کوکنارو فصل تیارو او دغه وسلوالو اړولې دی. دی وایي چې غنم زنه کرم او د کوکنارو نه دوی خلاص کړم. د اچین ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکي محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي دوی نه یوازې ولاړ فصل اړولې، ځینې زمینداري هم د دغه په کرلو نیولې دي. د نعیم په وینا دوی وایي چې دا فصل کرل حرام دي. په یو څو کلو کې خلکو دغه فصل کرلې او خو دوی دغه ټول اړولې دي. که څه هم د افغانستان حکومت تر دې دمه د دغه رپورټونو در اختیاوالی پاړه سندې ویلي، خو د ننګرهار د والی یو ویان ویلي چې د کوکنارو فصل د لسی زوراسه پورستو پاتو سیمو کې کرل کیږي او دغه سیمه مخکې د طالبانو په ولقه کې وي او اوس د دایش وسلوالو په ولقه کې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو نړیوال دفتر وای په ګرد نړۍ کې د هیروینو یا د پودرو 90% په افغانستان کې پیدا کیږي او د دغه نه د کال په سر 3 بلین ډالر آمدن جوړیږي. د ځنو سړونکو په وینا د افغان طالبانو د آمدن 10% د نشئی توکو د قاچاق په لارې راځي. تیره اونۍ د افغانستان حکومت هم په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی او د غربي هیوادونو په مالی مرستو او د دغو په پوهانو افغان حکومت هڅه کوي چې د افیمو کار ودروي او د ځایي زمیندارو مرستې وکړي چې دغه په بدل کې نور فصلونه وکړي. په داسې حال چې په ننګرهار ولایت کې د سرخار جلال آباد نه شپږ میل لري سرخرود او بیسود ولسوالیو کې هم د کوکنارو فصل ولاړ دی. په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د مخنیوي د کمپاین مشر ادریس صافی وایس اف امریکا ته وایي موږ سره داسې هیڅ اندازې او سروې یا نظر پوښتنې نشته چې روان کال څومره فصل کرل شوی دی، خو په سرخرود ولسوالۍ کې مو د دغه فصل په اړولو کار شروع کړی دی. خو د نواب په وینا حکومت په هغه سیمو کې د زمیندارو هیڅ مرسته نشي کولی چېرته چې د دایش تون روغون کنټرول دی. د هغه په وینا تر اوسه حکومت هغه زمیندارو لا هیڅ هم نه دی ورکړي د چا فصلونه چې د دایش وسلوالو اړولې دي.
ګران اردوونکو څنګه تاسو اوریدل موږ سره په سټوډیو کې محترم ابراهیم ناصر سره موجود دی. ابراهیم ناصر سره اول پښتنه خو مدر نو دا کوله چې آیا افغانستان کې څنګه چې رپورټونه وایي هم دغه شانتا سو فکر کوي چې دایش موجود دی او هغه توان لري؟
داعش بالکل په افغانستان کې موجود ده. افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په تیره په ننګرهار کې او تر یو حده پورې په کونړ کې په دې کې دوی خپل ځایونه لري او دوی خلاف طالبان هم جنګېدلي دي، ځایي خلک هم جنګېدلي دي او د افغانستان پوځ هم تقریبا له یو کال راهیسې له دوی سره په جګړه اخته ده. نو کله په شاسي کله بیرته راسي، نو دا دوه ولسوالۍ په تیره اچین ولسوالۍ ده او څنګه د شنوارو کې هم دوی سته، په دغه څو ځایونو کې دوی سته او دوی کوشش کړی ده چې بیا بیا نور مخ ته لاړ شي، خو نور مخ نیسلی. دغه سره دې څو ولسوالۍ چې دی په دې کې دوی پراته دي او د افغانستان حکومت څو وارې عملیات وکړل دوی خلاف، خو داسې وویل چې موږ له دوی له سیمې ایستلي دي، خاص کمې نه اچین او تر هېواده پورې په شنوارو کې، خو دوی تر اوسه پورې هلته پراته دي.
څنګه وویل چې اچین کې د دعوه کوي حکومت چې وکړلی دی، خو اوس موږ رپورټ هم اورېده سو شي مخکې کم که چې هغه کروندګر هغه ځای کې وایي چې اچین یا په دغه نورو ولسوالیو کې د دې فصلونو چې دي د کاش قهرو یا د افیمو فصلونو چې دي هغه دې ته دای شوي چې دا ختم کړي غیر قانوني دي. دې خبرونو کې ستاسو چلنه سوي چې څومره هدف پورې رښتیا دي او دویم دا چې ایس ولې د افیمو خلاف ورزي کوي یا مخالفت کوي؟
داعش یا ایس اس د اسلامي دولت ما د خیال څه دوی دي افیمو خلاف دي، دوی د خلکو خلاف مبارزه پیل کړې ده. افغانستان ملي اردو او تر یو حده پورې طالبان هم د واک لپاره طالبان دوی غواړي دا سیمې ونیسي. دوی په دې باندې پوه دي چې هلته خلک غریب خلک دي او تر یو حده پورې په کوکنارو باندې خپل ژوند ورسره تړلی دی، کوکنار کاري له خپل ګټه واخلي. دا خلکو ته یو قسم سزا ورکولې دي لپاره چې له دوی سره نه ملګري کېږي، نو دوی سزا ورکوي. هغه خلک چې ژوندي انسانان ونیسي په بمونه برسېره کښېني او بمونه لاندې وچوي او هلته مړ کړي، له خلکو سرونه پرې کوي او بیا راولاړېږي او دا وایي چې موږ اپین په دې باندې بندوو چې دا د انسانیت خلاف یو شی ده. نو دا متضاد شیان دي، دوه دا اړخ نه سره خوري. دا په دې حقیقت نشته چې دوی دې باندې مخالفت کوي. طالبان هم تر یو د پوري په تر یو د پوري نه په افغانستان کې چې کله دوی په 1990 لسیزه کې په قدرت کې وو، کوکنارو کاری بند کو او هغوی د دوو مقصدونو لپاره کو، یو دا چې خپل نوم شکی خلکو ته وایي چې موږ د هر څه خلاف په کوکنارم شامل دي، او بل خواته هغه ذخیره کړو ډیر زیات. بیا هغه ذخیره چې کله د کوکنارو قیمتونه ډیر لوړ شو بیا هغه خرڅول او اوس هغه تر رسیدلی چې دوی په دوی چې کم شته جهاد وایي په هغه جنگ کې اخته دي، خو ورسره له خلکو د کوکنارو اوشر اخلي، د کوکنارو کې د خپل ټیکس لګولې د خلکو باندې واغه پیسې نه اخلي. نو دا ویل چې طالبان یا داعش یا خلک چې په افغانستان کې جنگیږي انسانان وژني او دوی د کوکنارو خلاف دي، د پرشاغ د اسلام خلاف دي، انسانیت خلاف دي.
ډېر په لنډو ساده ټکو کې تاسو جواب چي دي او دونکي به څه فکر کوم ډېر تسلی ور سره شي چې او سرنګه یو داسې کس چې جګړه خوخی او د کوکنارو مخالفت ته یې په بخکارا شروع کړي دي. موږ سره اوریدونکو ملګری شوی دی د خوست نه سخی نور صاحب. ستړي مشه سخی نور صاحب. جی په خیر راغلی.
السلام علیکم. خیر نصیب شو وروره. خیر جوړی.
وعلیکم السلام. مهرباني شکر دی.
زه خوښ نه خبرې کوم سخی نور شاه.
ښه سخی نور شاه، سب څه پوښتنه کول غواړی؟
پوښتنه مې دا غا د وروره چې دا څو کول کېږي، مثال سروې کولای وخیا 15 کولای وخیا چې یی دایښ دایو طالبان دی او دلته اوباما صاحب بیا یی چې موده دایښ مليان مو تکړه د طالبانو مليان مو تکړه دا دایښ بیا ویل ډیر شو مرکزونه نه دی معلومه.
خا ډیره مهرباني. اول خو زه لږ بستا په دې تپوس کې زه لږ وضاحت وکم چې 15 کال یا 10 کال خو د داعش نه دي شوي، د دې 3 کال شوي دي. په افغانستان کې 13 کال د خبرونو راغلي چې موجود دي، البته طالبان د 15 کالو په افغانستان کې دي او پاکستان کې هم دي. د دې تپوس دغه شان نور اردن کې هم کوي چې اوباما چې وایي مونږه مولانو ته ماته ورکړه نو داعش ورته ولې نشي ماته ورکړه.
په دې کې بالکل د ډیر شپشتنه په دې کې حقیقت بالکل حقیقی خبره ده چې دنیا ټوله په دې کې پاتې راغلی. د خلک هر څه چې ووایي، القاعده مشر مړ شو خو لاغه سره په افغانستان کې جګړه ختم نه سونه، طالب به کم سوی، د القاعده تر یوه پور ختم سو، خو تر هغه نورې بدې بلاوې رامنځته شوې. او نو دا ویل چې دهشتګردي ته یا تروریزم ته یا ترګری ته ماتې ورکړل شوې ده یا دوی ډیر کم شوي دي، دا به نامناسبه خبرې کار ځای موږ وایو که په افغانستان کې جګړه تر پخوا توده شوې ده، کمه شوې نه ده. طالبان دا وخت ډېری ولسوالۍ اوس په لاس کې لري، هغه عمره نه لرلې څومره چې په 2014 کال یا 15 کې لرلې، تر هغه زیات لري. همدغسې که یوازې موږ افغانستان ته نه ګورو، دا ټوله سیمه سره تړلې ده، تر منځني ختیځ پورې په عراق کې سهال ده، په سوریه کې سهال ده، او پاکستان کې سهال ده. دا ټولې سیمې سره تړلې، تر افغانستانه پورې، تر منځني آسیا پورې، دا ټولې سیمې سره تړلې دي. نو چې ترګري ماته خوړلې ده، په دې کې به یو څه مناسب نه دی
خلک مناسب نه دی دغه داوی یو تپوس ساسو نزدا کول غواړم چې په شام کې په عراق کې یا د منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې چې کوم داعش ته پي کې د هغه ځای ځایي وسله وال یا هغه خلک څوک چې د القاعده ملګري وو موجود دي او د هغو په لویه کچه تربیه هم شوې وه. افغانستان داعش او د دغه ځای په داعش کې فرق دی او چې طالبان هم دي پښتانه هم نه ملګري کېږي نو بیا د افغانستان کې داعش کې څوک خلک دي؟
په افغانستان کې تر ټولو لوی د افغانان زیات شکایت لري هغه له پاکستان لري. په افغانستان کې د ننني دوی اډی نس جن داعش جوړولای سي او نه طالبان جوړولای سي. کچیری پاکستان دوی ته اجازه ورنه کی نو دا زیاته ګوته پاکستان ته نیول کیږي چې پاکستان کې د طالبانو اډی موجود دي لغه دوی روزل کیږي لغه دوی سر کومک کیږي او بیا ورزي. نو په یو بل یواد کې د هغوی خلاف ګامونه اخیستل ډیر ګران کار شي کله چې بل ځای کومک ورته راځي. اوس له په سوریه کې اوس تا خبره بیخي څه ده. په عراق کې دوی په هغه ځای کې پیدا شوي دي ولته خپله ځکه نیولې ده او خپل دولتونه دولت جوړ کړی دی.
خو پاکستان خو پخپله هم وای چې د ډېرې زمانې راسې دهشتګردۍ سره مخ دی د اربون روپو زیانونه شوي دي. د یوې وزیر اعظم د یو اعلی وزیر د لوی پوځیانو او پولیس افسرانو په ګډون یې 50,000 خلک وژل شوي دي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. او دا غو د پوځي سرلخکر جنرال راحیل شریف په کله چې جمهور رئیس اشرف غنی په واک راغی د غیر وروسته بلها ځله کابل ته هم لاړو. په ظاهر خو پاکستان ډېر په واسکو مې وای چې افغانستان کې امن غواړي
ویل یو شای دی او د عمل بل شای دی. پاکستان کې د شک نه چې پاکستان کې مترګری دی او ډیر خلکو ځان لیدلې د لاغه شاینه په 13 پښتنو د بلوچستان او د کوز پښتونخوا دی خیبر پښتونخوا پښتنو او که وژل سي ودیم زیات دغه فرنټیر کور ملیشو خلک وژل سي دغه ځای خلک دی. نو دا ویل چې پاکستان ته ډیر زیات تاوان رسېدلی. په لاهور کې خو هغومره پیښه نه کیږي چې یا په ګوجرانوالا کې په فیصل آباد کې دغه جګړه خو ټوله په دغه قبایلي سیمو کې وزیرستان کې پېښور کې ده یا په کوټه کې ده یا په زابل کې ده یا په روزګان او کندهار او په دې سیمو دا ټوله سره تړلې ده. په هغه ځای کې خلک خپل منځ کې سره ټوله سره جنګیږي او یو بل سره په غړ کې اچولي دي. او دا ویل چې د طالبانو خلاف دی پاکستان افغانستان تر اوسه پورې چې د کوټه شورا په کوټه کې ناسته ده او د حقانی نتورک په وزیرستان کې تر اوسه مرکزونه لري.
استاذ ابراهیم ناصر صاحب دا خبره ځینې پاکستان کې هم څېړونکي کوي. لکه مثال دا ورکوي چې کله په لاهور کې 13 میاشت د عیسایانو د اختر پروز باندې یو ځانمرګي برید وشو نو د پاکستان حکومت په پنجاب کې هم د عملیاتو غږ وکړ او دا غیر وروسته بیا ویل چې عملیات شروع هم شو. هغه عملیات بیا په ډی جی خان یا ډی غازی خان کې یو ورکوټه تر شرخوخې تن چې وو چوټو ګینګ دغه د خدمت دوسره پای ته ورسېدل. یعنی خلک دا فکر کوي چې لشکری طیبه جماعت الدعوا لشکری جنگوي دا هغه طاقتور تنظیمونه دي کوم چې په نړیواله توګه بین کړل شوی دي. هندستان او امریکای غواړي خو پاکستان کې په پنجاب کې دغه مشران ژوند دي. نو دغه شک په پاکستان کې هم کیږي. یو تپو زما بل دا هم محترم ابراهیم ناصر صاحب چې آی افغان ځواکونه اوس دغه توان دا وخت سره خپل هیواد دننه کورد کورنی دښمن ته یا بهرنی دښمن ته ماتې ورکول هغه پوره توان ترلاسه کړی کنه؟
د افغانستان ځواکونه د هر کال چې تر سوې د دوی پیاوړي سیوی دي. د افغانستان ځواکونه دا وخت دومره پیاوړي دي چې یو لوی شهر هم تر اوسه الله سند ورکړی. یوازې د کندوز ولایت مرکز چې هغه تیر کال یوې هفتې دپاره طالبانو ونیو او نور ټول لوی ښارونه دوی په لاس کې دي. زیات مهم ولسوالۍ دوی په لاس کې دي خو په دې کې هم شک نشته چې دوی خلاف مقاومت ډېر کلک ده. طالبان ډېر په زور باندې راپاڅېدلي دي. له 2016 کال راهیسې دوی زور نور اخیستی. دوی کوشش کوي او تیر کال دوی دا وایي چې تقریبا 15,000 افغان ملي ځواکونه وژل شوي دي او تقریبا 14,000 ټپیان شوي دي. نو جګړه ډیره شدیده ده. دوی ډیر لوی قربانی ورکوي خو تر اوسه پورې دوی په هغه حال کې دي دومره قوي دي چې لوی ښارونه دوی له لاسه نه وځي. لکه په سوریه او په عراق کې چې لوی ښارونه اسلامي دولت ځین نیولی دي او خپل حکومت جوړ کړی ده. طالبانو ما کار دي افغان ملي ځواکونو خلاف نشي کولی.
ډیره مننه محترم ابراهیم ناصر صاحب چې څنګه مېلمانه شوې. ډیر تشکر.
مننه.
گران اردوونکو دا پروگرام هم د دې کې پاتې رسی. تاسو ورزل چې موږ د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د جنیوا سفر او د روس د خارجه چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې او د ملګرو ملتونو په شام کې د دزبندۍ لپاره د کوچونو ذکر درته وکړو. په افغانستان کې د کوکنارو کربنده او د هغې په خلاف د آی اس پروپاګاندا اصل مقصد سره تاسو وردل ابراهيم ناصر سه بول داسې کس چې هغه خپل قاتل دې د کوکنارو مخالفت څنګه کول شي په دې پروګرام کې چې ټلیفون نکړی دې موږ دغه شکریا ادا کوو زه د پروګرام قربا رحمان بنره او پروډوسر نایل محمد هم دې کې تاسو نه اجازه غواړو او په الله مسپارو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.